په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو خبرونې چې د ماښام تر او دوام کوي په اول نیم ساعته خبری مجلې پیلوو. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې په کابل کې د امریکا د سفارت چارواکو پر عبدالرشید دوستم د لګیدلو تورونو د جدي څېړنې ملاتړ وکړ. نن چهار شنبه ده، د چنګاښ یا سرطان 21مه د جولای 12مه. تر خبرونو وروسته نور راپورونه معرفي کوو. د امریکا یو مقام وایي د نړۍ 80% هیروئین په افغانستان کې تولیدیږي. د افغانستان او ایم سی سي ترمنځ پرونی مسابقه بې نتیجې پای ته ورسېده. د پاکستان د اپوزیسیون ګوندونو د دغه هیواد له صدر اعظم څخه غوښتنه کړې چې استعفا دې وکړي. د امریکا د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې او د قانون د حاکمیت د نړیوالې ادارې مرستیال وایي لا هم د نړۍ په سلو کې 80 برخه هیروئین په افغانستان کې تولیدیږي او وسلول طالبان د نشه یي موادو په کاروبار کې لاس لري. ویلیام براونفیلد پرون سه شنبه په کابل کې خبریالانو ته وویل دا اوس بیخي څرګنده ده چې نشه یي مواد په هغو ولایتونو کې کرل کیږي چې وسلول طالبان پکې نفوذ لري. نوموړي وسلول طالبان د یوې داسې ډلې په توګه یاد کړل چې د ټوریستي فعالیتونو تر څنګ د نشه یي موادو کاروبار هم کوي. چارواکي وایي نامعلومو وسلولو پرون سه شنبه د هرات د ګذرې ولسوالۍ په کاریز صوفي سیمه کې درې کسان په ډزو وژلي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونو د دې پیښې د عاملانو د پیژندنې او نیونې لټون پیل کړی دی. پولیس وایي په پیښه کې وژل سوي دوه کسان د سړک جوړونې د یو شرکت موټر چلوونکي دي او درېیم وژل سوی کس یو ملکي دی. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او د ایم سی سي یا مورلیبون کرکټ کلب ترمنځ پرونی مسابقه د باران له کبله بې نتیجې پای ته ورسېده. د لندن په لارډس میدان کې دغه مسابقه اول ایم سی سي لوبډلې پیل کړه. په څلوېښتو اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو 212 منډې وکړې. دغه 50 اوره مسابقه د اورښت له کبله څلوېښتو اورونو ته راټیټه کړای سوه، خو باران وروسته هم د لوبې مخه ونیوله. د افغانستان په نوبت کې چې په اتو اورونو کې 1.5 منډې کړې وې او یو لوبغاړی سوځېدلی و، بیا هم باران دوام وکړ او لوبه یې ودروله. د پاکستان د اپوزیسیون ګوندونو د دې هیواد له صدر اعظم نواز شریف څخه غوښتنه کړې چې استعفا دې وکړي. دا غوښتنه وروسته له هغې وسوه چې د پاکستان سترې محکمې د نواز شریف د کورنۍ د غړو په اړه د فساد ادعاو په څېړنه کې د دوی د اعلان سوې شتمنۍ او د عوایدو د سرچینو ترمنځ زیات توپیر وموند. د اپوزیسیون یوه مشر عمران خان ویلي نواز شریف خپل اخلاقي اعتبار له لاسه ورکړی او باید سمدستي استعفا وکړي. بلخوا د تحریک انصاف ګوند مرستیال مشر شاه محمود قریشی پرون په اسلام آباد کې رسنوی ته وویل له نورو سیاسي ګوندونو سره یې تماسونه نیولي او ګډه غونډه رابولي. د نواز شریف متحدانو پر نوموړي لګیدلي تورونه او د څېړنو دغه راپور چې رسنوی ته په لاس ورغلی رد کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي هغه تاکتیکونه چې د موسل په جګړه کې عراقي ځواکونو او د امریکا په مشرۍ د ائتلاف متحدانو کارولي د بشر دوستۍ له نړیوال قانون څخه پکې سرغړاوی سوی او شایي له جنګي جرایمو سره برابر وي. د بخښنې نړیوال سازمان د سې شنبې په ورځ په یوه راپور کې وویل داعش وسلولې ډلې هم له ملکیانو د ډال په توګه د کار اخیستو له کبله له بشري حقونو څرګنده سرغړونه کړې ده. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د دوشنبه په ورځ په موسول ښار کې د بریا اعلان وکړ. دغه ښار له تیرو درویو کلونو راهیسې د داعش وسلولې ډلې په ولکه کې و. په تیره اکتوبر میاشت کې د عراق د پوځي قطاعاتو د کردانو د پیشمرګه جنګیالیو او شیعه ملیشو شاوخوا 1,00,000 کسیز اتحاد د موسول د بیرته نیولو عملیات پیل کړل. له دوی سره د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې همکاري کوله. د ملګرو ملتونو په وینا دغلته په زرګونو ملکیان وژل سوي او نږدې 1,000,000 نور له خپلو کورونو څخه تیښتې ته اړ سوي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي عراقي ځواکونو او ائتلاف له جنوري میاشتې راهیسې د موسول په لویدیځ کې یو لړ غیر قانوني بریدونه کړي. په عراق کې لوړ پوړي امریکایي چارواکي ډګر جنرال سټیفن تاونسند هغه ادعاوې چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف دي په خپلو بریدونو کې له نړیوالو قوانینو سرغړونه کړې وي په کلکه رد کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او قطر د ترورزم او د ترهګرۍ د مالی سرچینو پر ضد د مبارزې په اړه یو موافقه لاسلیک کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لوی سلاکار آر سی هاموند پرون خبرلانه تو ویل دغه موافقه د قطر پلازمینه دوحې ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن د سفر پر مهال لاسلیک سو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون په دوحه کې خبرلانه تو ویل
I am here in Qatar today.
زنن دلته په قطر کې له همغه روحیې سره يم چې په میمیاش کې په همغه روحیې ولسمشه ډونالد ټرمپ ریاست ته سفر کړی وو. د امریکا متحده ایالات یو هدف لري، هغه دا چې تروریزم د مځکې له مخ څخه ورک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن دا مهال په خلیج کې دی او هڅه کوي دغلته د قطر او نورو عرب هیوادونو ترمنځ وروستۍ کړکیچ هوار کړي. له قطر سره د ځینو عربي هیوادونو کړکیچ تیره میاشت هغه وخت راپورته سو چې د سعودي عربستان په مشرۍ څو هیوادونو له قطر سره ټولې اړیکې پرې کړې او پر دغه هیواد یې بندیزونه ولګول.
تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست.
په کابل کې د امریکا د سفارت چارواکو پر عبدالرشید دوستم د لګیدلو تورونو د جی دی څېړنې ملاتړ وکړ. دا هم ورې چې ځینو سراتارانو پرون د سولې عالي شورا د منحل کېدو غوښتنه وکړه. ویل سوي د هندوستان د دیوبند مدرسې یوه څانګه په افغانستان کې پرانستل کېږي. دیني عالمان مژغولي
تعلیمات اسلامی ته بودیجه ډیره ورکړل شي چې تر څو پورې ښه مدرسې او ښه مکتبونه ښه تعلیمي نهادونه ښه درسازونه جوړ شي چې ماشومان بل ځای ته لاړ نه شي.
دا هم ورې چې د کال له پیله په افغانستان کې
2,900,000 تنه دوی د ننه په هیواد کې د جګړو ناامنیو او طبیعي پیښو له امله بې ځایه شوي دي.
د ژوند په رنګونو کې دا جالب بحث اوري چې یو تن په پاخه عمر بایسکل زده کوي.
اول وخت خو ډارېږم وروسته چې کله پیډل کوم بیا نه ډارېږم.
تر اونیو بجو نور مسایل هم څېړو. په کابل کې د امریکا د سفارت چارواکي وایي د ولسمشر پر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم لګېدلي تورونه یوه جدي حقوقي قضیه ده او که څوک دې قضیې ته سیاسي یا قومي رنګ ورکوي دا په افغانستان کې د قانون د حاکمیت په زیان تمامیږي. تفصیل اجمل انه.
په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو شار زافر هوګو لارنس وایي د امریکا حکومت نړیواله ټولنه او د افغانستان خلک دا ولسمشر د لومړي مرسیال عبدالرشید دوستم او د همکارانو په اړه د لګیدلو تورونو په قضیه کې د جدي څېړنې د دوام او د ممکنه قانوني اقداماتو ملاتړ کوي. لارنس سرګندونې د سې شنبې په ورځ په کابل کې د امریکا په سفارت کې د دې هیواد د نشه یي توکو پر ضد مبارزې او د قانون د حاکمیت د نړیوالې ادارې د مرستیال ویلیام براونفیلډ له خبري غونډې وروسته خبریالانو ته وکړي. د ولسمشر پر لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم تیر کال د جوزجان پوخانی والی احمد شچی تور پورې کړ چې شکنجه کړی او په جنسي توګه یې ځورولی. خپل عبدالرشید دوستم ورته نږدې کسانو دا تورونه رد کړي. د افغانستان لوی څارنوالي له اوږدې مودې راهیسې د دې قضیې په اړه څېړنې کوي خو په دې برخه کې تر اوسه عدلي او قضایي ادارو وروستۍ پرېکړه نه ده کړې. په کابل کې د امریکا شر زافر هوګو لارنس د سې شنبې په ورځ وویل ښاغلی لارنس وایي د لومړي مرستیال ښاغلي دوستم پر خلاف د جنسي تیري په شمول لګیدلي تورونه ډېر جدي دي او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د لوی څارنوال او نورو قضایي چارواکو لخوا جدي ارزونې ته اړتیا لري. د امریکا شر زافر د سرګندونې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې په ترکیه کې د افغانستان د اسلامي جمعیت د ګوند د ځینو مشرانو او ښاغلي دوستم د لیدنو کتنو او د یو سیاسي ائتلاف تر رامنځته کولو په اړه رپورټونه خپاره شوي. په کابل کې د امریکا شر زافر وایي پر ښاغلي دوستم د لګیدلو تورونو په اړه روانه حقوقي پروسه د افغانستان د دولت د هغه هڅو څرګندونه کوي چې د قانون حاکمیت وساتي او د افغانستان خلکو او ټولې نړۍ ته دا پیغام ورسوي چې په افغانستان کې هیڅوک له قانون څخه پورته نه دی. هو ګولارنس یا تکړه چې په عین حال کې د ولسمشر مرستیال ښاغلی دوستم هم د افغانستان د بل هر وګړي په څیر حق لري چې که مجرم نه وي پرې لګیدلې تورونه لري شي.
له اجمل ان څخه مو رپورټ اوریدی. د مشرانو جرګې یو مرستیال د سولې عالي شورا پر منحل کېدو ټینګار وکړ. ځینو سناتورانو ویل چې د سولې عالي شورا په نامه ورکول سوي پیسې ضایع کیږي. تفصیل ناجیه سپیسخه.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي د سولې عالی شورا په فساد تورن کړ او د دغه شورا په منحل کېدو یې ټینګار وکړ. د دغه جرګې دوه مرستیال محمد آصف صدیقي چې د سې شنبې ورځې د جرګې مشري کوله په دې اړه د سناتورانو له څرګندونو وروسته وویل چې د سولې عالی شورا په نوم پیسې حیفو مل کېږي او د دغه شورا غړي په یو وخت سو بیلابیلې دندې لري.
زمون غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې د سولې په عالي شورا کې چې کومې پیسې لګوي دا پیسې ښې دي چې په امنیتي سکتور، پوهنې او د بندونو په جوړولو ولګوي. د سولې عالي شورا تر اوسه کومه د پام وړ لاسته راوړنه نه درلوده، یوازې لوړ لګښتونه کړي. ډورنانو ته وایي کومې پیسې چې سولې شورا ته ورکوي حیفو میل کېږي. په کومه کچه چې د سولې په شورا کې فساد دی په هېڅ اداره کې نشته او باید منحل شي.
دا خبری ورسته له هغه وشوې چې یو شمېر سناتورانو د افغانستان د سولې عالی شورا په هغه سرګندونو توند انتقادونه وکړل چې ویلي د روانو ټاکنو د ښه امنیت لپاره پر داسې طرحې کار کوي چې له مخې د انتخاباتو پر وخت په ناامنه سیمو کې اوربند وشي. سناتور نثار حارث ویل د سولې شورا په افغانستان کې د دایمي اوربند لپاره تر اوسه هیڅ اساسي کار نه دی کړی.
بد چې د سولې علي شورا لوړپوړي چارواکي لنوي چې د انتخاباتو پر مهال غواړو اوربند وشي، ولې د دایمي اوربند حسن کیږي؟ ولې په افغانستان کې هر څه موقتی او د یوې ورځې لپاره وي؟ ځینې خبرې شته چې د سولې علي شورا د دایمي سولې لپاره اقدام نه کوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا د سناتورانو د دغو سرګندونو په باب تازه خبرګون نه دی خودلی، خو محمد کریم خلیلی چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې د عالی شورا د مشر په توګه ټاکل شوی ویلي چې د سولې عالی شورا په تیر کې ځینې ستونزې درلودې، خو په خبره چې د نوي کړنلارې له مخې به خپل هدف په جدي توګه تعقیب کړي. د افغانستان جمهوري ریاست د سولې عالی شورا کارونه ګټور او د دغې شورا شتون د وخت اړتیا ګڼي. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال نجیب الله آزاد ازادي رادیو ته ویل چې د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره سوله د دغه شورا یو مهمه لاسته راوړنه وه، خو یو شمیر سناتوران وایي چې یا د شورا د تیر په څیر د پام وړ کار نشي کولای او په وینا چې د افغانستان سوله او جنگ تر ډیره سیمه ییز اړخ لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای د افغانستان موقعیت سره زر دی او دغه هیواد باید په یو ستر اقتصادي مرکز بدل سي. ولسمشر زیاته کړه چې ډیره پروژې د پلیکیدو په حال کې دي. تفصیل واصل وسال څخه.
ولسمشر محمد اشرف غنی په ټینګار سره وای چې د افغانستان تلای موقعیت څخه باید د وی عایداتي سرچینې په توګه استفاده وشي. خغلی غنی د سه شنبه پر اسپار کې یوه خبري ناشته ته ویل چې د مرکزی اسیا زیاتره هیوادونه لیواله دي چې افغانستان سره خپل سوداګري پراخه کړي. خغلی غنی د ټاپي پروژې په برخه کې د پرمختګونو خبره وکړه او د ورته نورو پروژو په تړاوي د مذاکراتو په اړه هم لرسنیو سره معلومات شریک کړل.
افغانستان موقعیت تلات
زما وروستي سفرونه چې قزاقستان، ترکمنستان نو تاجکستان ته ملرل او پاراتونکو کې چې کوم سفر ازبکستان ته لرم په اقتصادي لحاظ ډیر مهم دي چې د افغانستان جغرافیوي موقعیت به لا زندان څخه په یو لوی فرصت بدل کړي.
از یک زندان و یک چالش به یک فرصت عظیم بدل کړي.
ولسمشر د افغانستان او چین ترمنځ د اوسپنې پټلۍ د جوړېدو خبره هم وکړه او ویل چې د نوموړي د وروستیو سفرونو پایلې به لومړی د بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، جوزجان، فاریاب، بادغیس او هرات خلک احساس کړي. په تیرو څو کلونو کې د افغانستان حکومت تر ډیره د هڅه کړې چې د نویو ترانزیټي لارو او هوایي دهلیزونو په پرانیستلو سره د پاکستان له انحصاره ځان خلاص کړي چې د اقینې، چابهار بندرونو او د هند سره د هوایي دهلیز جوړېدلې ښې بېلګې دي. خغلی غنی په نږدې راتلونکي کې ازبکستان ته هم د خپل سفر په اړه خبر ورکړ او ویل چې له دغه هیواد سره به هم د اوسپنې پټلۍ د غزولو په اړه هوکړه وکړي.
و سفر کې د ازبکستان پیشرو داریم.
کوم سفر چې ازبکستان ته لرم د اوسپنې د پټلۍ پرانستل په بنیادی ډول پکې شامل دي او جلالت ماب میرزایوف، جلالت ماب محمدوف او جلالت ماب رحمان زموږ سره شریکان دي. په دې اساس د کار اغیز د افغانستان په شمال کې چې لومړی نقطه ده محدود نه پاتې کیږي او افغانستان شموله ده. لا دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی قزاقستان، ترکمنستان او تاجکستان ته هم سفرونه درلودل چې د یادو هیوادونو له مشرانو سره یو شمېر اقتصادي هوکړه لیکونه هم لاسلیک کړي. ښاغلی غنی وویل چې د منځنۍ اسیا هیوادونه د افغانستان راتلونکي ته باوري دي او چمتو دي چې د برېښنا د تولید او لیک په برخه کې له افغانستان سره همکاري وکړي. افغان ولسمشر د کونړ او کجکي په بندونو د پانګونې خبره هم وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د ایران ولسمشر حسن روحانی په افغانستان کې د اوبو د بندونو په جوړېدو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په دې تړاو بې تفاوته نه شي پاتې کېدی، خو افغان ولسمشر په افغانستان کې د اوبو د بندونو په جوړولو او د اوبو په کنټرول ټینګار کړی او دای د افغانستان عزت ګڼلی دی.
اوس به فریبا ظاهر راته ووایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
نیویارک ټایمز په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان لپاره د امریکا پر نوې پالیسۍ یو مطلب خپور کړی دی. ورسپاڼه لیکي د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ سلاکارانو دوه تنه سوداګر چې له پوځي قراردادونو څخه یې ډېره ګټه اخیستې ده ګمارلي چې افغانستان ته د نورو ځواکونو د استولو په برخه کې د پنټاګون د پلان لپاره وړاندیزونه ورکړي چې دا پخپله د هغې جګړې سره چې اوس یې 16 کال دی د ولسمشر ټرمپ د ادارې د چلند ښکارندوی کوي. اریک ډی پرنس چې د بلاک واټر خصوصي امنیتي کمپنۍ بنسټ ایښودونکی دی او سټیون وینبرګ چې د ډاین کورپس په نوم د پوځي قراردادونو د یو لوی شرکت څښتن دی د ولسمشر ټرمپ له زوم جارید کوشنر او د شغلی ټرمپ د عمده ستراتیژیست سټیون بانون سره خپل وړاندیزونه تر بحث لاندې نیولی دي چې په هغه کې افغانستان ته د ډیرو ځواکونو پر ځای پر قراردادیانو د اتکا خبره سوې ده. د نیویارک ټایمز په لیکنه سټیون بانون د شنبه په ورځ د امریکا له دفاع وزیر جیم ماتیس سره د همدې وړاندیز په اړه د بحث لپاره پنټاګون ته تللی و. نیویارک ټایمز زیاتوي چې ماتیس دغه وړاندیزونه اورېدلي خو د افغانستان لپاره په نوي ستراتیژي کې د نورو تګلارو له ورګډېدو ډډه کړې ده. هغه پالیسي چې دی په خپله او د امریکا د ملي امنیت سلاکار اچ آر مکماستر یې پر مخ وړي. د نیویارک ټایمز په لیکنه دا غیر معمولی لیدنه شي چې د افغانستان په مسله کې د ولسمشر ټرمپ د جنرالانو او د هغه د سیاسي مرستیالانو ترمنځ درس ده. وال سټریټ جرنال هم په خپل وروستي ګڼه کې د ترخکری پر وړاندې د افغانستان او پاکستان د همکاري په اړه یو مطلب خپور کړی دی. د ورسپنې په لیکنه پاکستان او افغانستان سره منلې ده چې د خپلې ګډې پولې په اوږدو کې به د یاغیانو په وړاندې مبارزې لپاره یو میکانیزم جوړ او د تیرو کلونو په وړاندې دا ګډې مبارزې به لا ډېرې کړي. دا هوکړه داسې مهال کېږي چې د لیکوال په خبره امریکا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د ډېرېدو لپاره چمتووالی نیسي. لیکوال زیاتوي دا اقدام په افغانستان کې د ثبات رامنځته کولو او د توندلارو د هڅو د مخنیوي په هدف یو ضروري اقدام دی. وال سټریټ جرنال لیکي واشنگټن له ډېرې مودې راهیسې هڅه کړې چې افغانستان او پاکستان پر طالبانو د فشار راوړلو ته اړ باسي. تېره اونۍ د امریکایي سناتورانو یو پلاوی چې جان مکینی مشري کوله مرسته وکړه چې افغان او پاکستاني چارواکي خبرو ته راوبولي. وال سټریټ جرنال زیاتوي د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې داسې حد ته رسېدلې دي چې کولای سي د افغانستان له امنیت سره تړاو ولري.
د افغانستان د علماو شورا د اجرایه رئیس د هغې غوښتنې هرکلی وکړ چې ویلي وه د هندوستان د دیوبند مدرسې یوه څانګه دې په افغانستان کې پرانیستل سي. نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د افغانستان د علماو شورا وایي چې په هیواد کې د افراطیت او تشدد د مخنیوي لپاره اړتیا ده چې د دولتي دینی مدرسو شمیر زیات شي. هغه غوښتنه چې د دغه هیواد دینی عالمانو هم په وار وار کړې ده. د دغه شورا ویان محمد قاسم حلیمی د حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د هغه غوښتنې هرکلی هم وکړ چې ویلي وو د هندوستان د دیوبند مدرسې وسانګه د په افغانستان کې هم پرانیستل شي. ښاغلی حلیمی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم د دیوبند مدرسه په هیڅ اسلامي هیواد کې خپل سانګې نه پرانیزي خو که په دې برخه کې د افغانستان غوښتنه ومني دا به یو نیک اقدام وي.
هر هغه علمي او مذهبي نهاد چې هغه افغانستان ته انتقال کیږي بل اخر افغانستان کې د افغان بچانو لپاره د دیني تعلیمات زمينه مساعده او د اعتدال اسلام په اساس باندې تعلیمات ورکول کی او بل اخر دا ځوانان چې نه خارجي د افغانستان د هیواد په منتقاده کې تایید ده.
دی وايي اوس مهال د سیمې د اسلامي هیوادونو زیاتره دینی مدرسې د حنیفي مذهب او دیوبند مدرسې په مفکوره خپل تدریس پر مخ وړي. د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د حکومت اجرایي رئیس د وزیرانو یوې ځانګړي ناستې ته وویل چې په افغانستان کې د دینی مدرسو ستونزو ته باید رسیدنه وشي. ښاغلی عبدالله غوښتنه وکړه چې باید د حج اوقافو پوهنی لوړ زده کړو وزارتونو او د افغانستان د علماو شورا د غړو په ګډون دی او دایمي کمیسون جوړ شي چې وخت پر وخت د دینی مدرسو سنځو ته پاملرنه او رسیدنه وکړي. د دې ترڅنګ نوموړي په افغانستان کې د دیوبند مدرسې د وی سانګې د پرانیستو غوښتنه هم وکړه. خغلی عبد الله د غوښتنه په داسې حال کې کوي چې اوس مهال هر کال سلګونه افغانان د دینی زده کړو لپاره ګاونډیو هیوادونو او په ځانګړي ډول پاکستان ته ځي. د چارو یو شمېر کارپوهان باور لري چې د ګاونډیو هیوادونو په دینی مدرسو کې د دین د زده کړې پر ځای افغان ځوانانو ته د تروریزم د ملاتړ درسونه ورکول کیږي. د دیوبند مدرسه د اسلامي نړۍ د ستر پوهنتون الازهر څخه وروسته دویمه ستر اسلامي سرچینه ده چې د مروجو اسلامي علومو د زده کړې لپاره ورته د نړۍ له بیلابیلو سیمو مسلمانان ورځي. دغه دینی مدرسه په 1386 میلادي کال کې د هندوستان په اتر پردیش ایالت کې جوړه شوه چې تر دې دمه سلګونه زره دینی عالمان روزلي دي. د افغانستان د علماو شورا د معلوماتو له مخې اوس مهال په دې ستر دینی مدرسه کې لس تن افغانان په لوړو دینی زده کړو بوخت دي چې راتلونکي کال کې به ترې فارغ شي. په تیره کې هم ډیر شمیر افغانانو په دغه مدرسه کې زده کړې کړي چې تر فراغت وروسته د کابل په عربي دارالعلوم، کابل پوهنتون او یو شمیر عدلي او قضایي ارګانونو کې په دندو ګمارل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د دینی چارو ارشد سلاکار مولوي سمیع الله ریحان بیا وایي چې په دې برخه کې د خبرو پر ځای عملي کارونه وشي.
کوشش وکړي چې بجای د دې چې موږ خبرې ډېرې وکړو عمل ډېر وکړو. عمل دا دی چې اسلامي تعلیماتو ته توجه ډېره وکړو. تعلیمات اسلامي ته بودیجه ډېره ورکړل شي تر څو پورې ښه مدرسې او ښه مکتبونه، ښه تعلیمي نهادونه، ښه دارالحفاظونه جوړ شي چې ماشومان بل ځای ته لاړ نه شي، او تر څو پورې چې موږ هغه د تعلیم لپاره لیږلي سبا زموږ استاسې
د خاغلی ریحان په خبره کې په هیواد کې مجهز یو داسې دینی مدرسو شمیر زیات شي چې اسلامي علوم په اساسي شکل تدریسوي، نو تر ډیره به د ځوانانو په فکری رغونه او د اسلام او افغانستان پر ضد د منفي تبلیغاتو په مخنیوي کې مهم رول ولوبوي. د افغانستان د علماو شورا وایي دا مهال په کور دننه لسګونه دینی مدرسې شته، خو په دې برخه کې د دینی زده کړو د محصلینو غوښتنو ته مثبت ځواب نشي ویلی.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د ملګرو ملتونو یو راپور وایي چې روان کال په افغانستان کې 150,000 کسان له خپلو کورونو بې ځایه سوي دي. بلخوا د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې د دوی شمېرې تر دې لوړې دي. دلیل یې څه دی؟ له فریبا ظاهر څخه اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر وایي د روان 2018 کال له پایله تر اوسه په افغانستان کې د بې ځایه سوي کسانو شمیر 146,400 ته رسیږي. دغه اداره وایي دا شمیره د تیر کال د جولای تر نیمایي پورې چې څه باندې 195,000 کسان بې ځایه سوي وو 25% کموالی شي. بلخوا د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي د روان میلادي کال له پایله په افغانستان کې دننه د بې ځایه سوي کورنیو شمیر تر دې ډیر دی چې د ملګرو ملتونو د ادارې په راپور کې ویل سوی دی. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ الله میاخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه بې ځایه سوي د شمیر په اړه وویل:
زمن امر او ارقام خی چې د کال لپاره څخه تلو سپوري 146,400 کورنۍ چې مجموعاً کیږي 240,900 دوی د نن په هیواد کې د جګړو نامنه یو او طبیعي په خلامله بې ځای شوی دی او اوس د بې ځای شوی حالت کې ژوند کوي، چې له دغه ډلې بیا 9,550 کورنۍ چې تقریبا 50,000 تنه کیږي دوی به تخلو اصلي سیمو ته تللي په همدغه موده کې.
شغلی میخیل د دې توپیر دلیل دا وشو چې د ملګر ملتونو ادارې د هغو کسانو نمونه لیکلي چې دوی مرستې ورسره کوي او یا هم لاسرسی ورته لري. د په خبره د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د دغه هیواد په ټولو ولایتونو کې دفترونه لري او کولای سي د ټولو بې ځایه سوي شمیر واخلي. د افغانستان د کډوال او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د دغو بې ځایه سوي کورنیو سره په دوو برخو کې مرسته کیږي، چې په لومړۍ برخه کې د لومړنیو خوراکي موادو مرسته ده او په دوهمه برخه کې د مرسته ورسره کیږي چې دوی وکولای سي بیرته خپلو سیمو ته ستانه سي.
جنگ مونږ نه پلار او اغس مونږه به پلار کړو، مونږه به کور کړلو، او جنگ بربادي راوړي. جنگ کې ګټه نشته ده. هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
د سوریې د بشري حقوقو د څار لندن میشتي ډله وی دوی د داعش ډلې لمنځه تایید سوي معلومات ترلاسه کړي چې د دې ډلې مشر ابو بکر البغدادي مړ شوی دی، خو امریکایي چارواکي وی دوی تر اوسه د بغدادي مړینه نسی تاییدولی. نور معلومات له اجمل ان.
د سوریې د بشري حقوقو د اثر لندن میشتې ډلې وایي د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې لمنځه یې تایید شوي معلومات ترلاسه کړي چې د دې ډلې مشر ابوبکر البغدادي مړ شوی. د سوریې د بشري حقوقو د اثر د ډلې مشر رامي عبدالرحمن د سه شنبه پورس په ویلامی کې وویل بغدادي د سوریې په ختیځ کې د دیار الزور په ولایت کې مړ شوی، خو نوموړي نه دی ویلي چې نوموړی کله او څنګه مړ شوی. بل خو د امریکا پوځ او سپینې ماڼۍ دواړو ویلي چې نشي کولای د داعش د ډلې د مشر ابوبکر البغدادي مړینه تایید کړي. دا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو لوړ پولي سلاکار سیباستین ګورکا پرون امریکایي رسنیو ته وویل د امریکا متحده ایالات دمګړې اداره پورونه نشي تاییدولی. امریکایي جنرال سټیفن ټاونسن چې د داعش پر ضد د جنګیدونکو نړیوال ائتلاف مشري کوي وایي داسې هیڅ معلومات نه لري چې له مخې د البغدادي مړینه تایید او یا رد کړي. نوموړي له بغداد څخه د ویډیو کانفرنس له لارې خبریالانو ته وویل د بغدادي په اړه یې بېلابېل ریپورټونه اورېدلي، خو د نوموړي د برخلیک په اړه دقیق نه پوهیږي. کوردی او عراقي ځواکونو هم دمګړې د داعش د ډلې د مشر د مړینې ریپورټونه نه دي تایید کړي. پرون سهار د عراق یو تلویزیوني چینل د داعش د بي سرچینې په حواله د البغدادي د مړینې ریپورت ورکړی وو. یو میاشمخ کې د روسیې د دفاع وزارت ویلي وو باور لري چې د مې د میاشتې پر 28مه نیټه د سوریې په روکا ښار کې د بمباری پر مهال د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې مشر ابوبکر البغدادي وژل. په ټولنیزو رسنیو کې هغه اکاونټونه چې د داعش له وسلوالې ډلې سره تړلي بلل کېږي تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. دا یادونه ورده چې تر دې مخکې هم د ابوبکر البغدادي د مرګ په اړه څو ځلې خبرونه او ریپورټونه خپاره شوي دي.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا د نشې توکو پر ضد مبارزې او د قانون د حاکمیت د نړیوال ادارې مرستیال وایي لا هم د نړۍ په سلو کې اتیا برخه هیروین په افغانستان کې تولیدیږي او وسلول طالبان د نشې موادو په کاروبار کې لاس لري. چرواکي وایي ناڅرګندو وسلولو پرون د هرات ولایت د ګذرې ولسوالۍ په کاریز صوفي سیمه کې درې کسان په ډزو ووژل. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او د ایم سی سی کرکټ کلب ترمنځ پرونی مسابقه د باران له کبله بې نتیجې پای ته ورسېده. د پاکستان د اپوزیسون ګوندونو د دې هیواد له صدر اعظم نواز شریف څخه غوښتي چې استعفا دې وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو او قطر د ټوریزم او د ترهګرۍ د مالی سرچینو پر ضد د مبارزې لپاره یو موافقه لاسلیک کړه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي هغه تاکتیکونه چې د موصول په جګړه کې عراقي ځواکونو او د امریکا په مشرۍ د ائتلاف متحدانو کارولي د بشر دوستۍ له نړیوال قانون څخه پکې سرغړاوی سوی دی. د مهمو خبرونو لنډیز مود ازادي رادیو په سهارنۍ خبری مجله کې واورید.
د زهرو کاروان د نشي موادو د کښت تولید او قاچاق په اړه د ازادي رادیو خبرونه هر شنبه او دوشنبه له 12:00 تر 1:00
د خبری مجله تر 9:30 دوام کوي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د ازادي رادیو د 8:00 په خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلی شئ.
د ژوند رنگونه
زمانم معلم جرنیل ده او زه خوبن که دی پکتیا ولایت دیاری بزازی ولسوالی او دی اسنګ دی پکری کی
ما وسوالی لچ بایسکل لز دا کولو کنا نو بایسکل خو سړی په ځوانه یا ماشومتوب کې زدا کوي تاسو ولی وس دا کوي
ورو راز چې کله ماشوم بم نو ماده لا سر په یو دا وخت وخت سوچ ز په سایکل باندې کینم نو چپ په چمې وښ کې دا دغه نبرست وخت باقی پاتې وو دغه باقی ولی وجنا یو په چمې وښ کې دا ملدبل نه شو کوم دغه وجنا یو پاس ورک
بیا دې کوشش ونه کړ چې زده کې
لږه نه وسم کوشش نه کړل
اوس دې چې بایسکل راوستې ودلته پارک کې ګرځېدې زده دې شو کنه
را اوس می خپل کوشش وکړم چې نورم کوشش کوم چې بیا زده کړم
ډېرې کې خونه کله چې بایسکل چلوې
ناول وخت خو ډېرې کې مرسته چې کله پیدل ته وم بیا نه ډانې کوم
شاته چادر پسې نیولې که خپلې ته وې
شاته چا نیم نیولې زما ته نشم ته نه ډېرې کوم دلته چا نیولې به مزله خو بیا نه ډېرې کوم
اڅو کې در پسې نیسی
نن د خپل ملګری سره بیا غره پسې نیسی د ملګری خان تحصیل ابل زکریا
خان تحصیل څنګه استاد بابا اسکل جرز دکړي کنه کار غواړي
ان شاء الله زدا وکي زکوی لګ لګ زدا کړو
تی ور پسې نیسی
زې ور سینا سم زکریا یا
خو مونږ چې ماشوم ته کله بایسکل زده کولو نو هغه چا به چې را پسې نیوه هغه به زمونږ به فکر نه و هغه به را پسې خوشې کړی و ته کله کله داسې کوې
نه کنه چې خوشې کوو بیا خوشولې کنه غوسېږي
ترس خو نه غرزوالای نه
نه
دا کلیو کې دا بایسکل لاسوی چې لکه موټر چې په خار کې وي کنه ځکه ضرورت وي سړای په ګرځي ډېر سنځه پر حل کوي په دې دومره وخت کې بیا په څه ګرځیدلې
زه خپل کوشش کوم چې الته موټر ست د مخلي کې سره چی دی کورلا دا مس نور موټر دی نو زه خپل کوشش کوم چې په و کې زما د دې نبرسته دا کوشش کوم چې سایکل یا موټر سایکل فائدہ کم یا کوم بل موټر
څه فکر کوي په سمره وخت کې به زده کړی
نو زه خوش د خپل ځان ته ګورم ان شاء الله کوشش کوم چې زره زده کوم خو که چیر ته ورسته نفر نی وی غنی نی ولا بیا ډارې کنه شم زده کوم
نو ترڅو به تر شا داسې بایسکل در پسې نیول شوی وي
نو زه کوشش کوم چې بغیر د کوم انسان چې مخ ته وي سم او دا زده کوم خو کوشش کوم ان شاء الله
په دې هیله چې زده مو شي او ښه بایسکل وچلوئ خوشحاله اوسئ
مننه تشکر د دې زړه خیر
دا وه د ژوند رنګونه چې همایون هیواد پکې له یو چا سره خبرې کړې وې اونیمې بجې سوې دویمه سهارنۍ خبري مجله له ستر احمد فروغ نه واورئ